السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې دي جدي ګامونه واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقونو دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. خیرخوا وایي چې له دې وروسته به نه یوازې له دغو وسایلو او روغتون څخه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د طب محصلان به په زده کړو کې هم ورڅخه کار اخلي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس دا خبر ورکړی دی، خو معلومه نه ده چې دا کسان په کوم جرمونو په درو محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې اور پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د مزار شریف د دوهمې حوزې په مارکیټ کې ولګېد، چې په نتیجه کې یو تن مړ شو. ویل شوي چې دغه اور دوکاندارانو ته هم 1,000,000 افغانۍ تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار څنډو ته په شا تنبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه خپله دریمه 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 1.8 منډو هدف ټاکلی. افغان لوبغاړي د مهال بیټنګ یا توپ وهنه کوي او په 0.1 اورونو کې 18 منډې کړي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو دی د بشري حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچه جدي خبرګون ولی څرګندېږي.
تیر لس میاشتې یا 9 میاشتو رئیسې همیشه غندنه سوې ده، په ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر ترنګوالی نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پور او پلیر د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی. او اوکراینی چارواکی وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د غلو د صادراتو خنډ نشي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال د یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. تفصیل له نوریاس نوری او
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وایي یو لوړ پوړي ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقوقو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. دوی وړاندیز کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د دوی په مشرانو د ملګرو ملتونو د سفر بندیزونه بیا تازه شي. ولې پر دومره لویه کچه غبرګون؟ په همدې اړه مې د ښځو له فعال فرزانه رسولي نه وپوښتل چې آیا نړیوال پیږي چې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنې کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنې اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دي ورکړل شوي. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په مینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلاً، رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې سته ولی په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه غبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندنه سویده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی و، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث و نه ګرځیدله. دا خو یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا ځینی فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ ته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي وچې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم تکرار کړي. په نوی ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپله تازه لیدنه کې د سوله ییز افغانستان غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل،
سنه حکومت هم همه شموله ته د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنګ نور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ دی، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللې او خو ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موردل چې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې او له طالبانو غوښتي چې خپل دولت ټول شمول کړي. نوې ډلای او تهران په افغانستان کې څه غواړي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو د کتون کې اسمت قانی نظر پوښتلی.
زه فکر کوم چې په اوسني حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین ځقل جوړ شوی جوړ کړی ده. دغه خوړین زخم جراثیم باید دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دې باید یو کوم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ یغه خدشه چې ترګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډپ. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې. دا اندېښنه خامخا لري کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان په حیثه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتې شو له د هند له مرکزی آسیا سره ډېر قوي دغه لري. یو نوی اقتصاد دی په نوي حالت کې راغوړېدلی دی او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ییز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسېدلې دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري له مرکزی آسیا سره چې هغه مفاداتو ته باید ژمن پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ورسېږي. ستاسو مطلب دا دی یعنې که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې لاغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي له راستي رژیمونو سره. هغې د افغانستان جغرافیه او سټیت یا د مملکت ته ګوري، هغې ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند
په اوسني شرایطو کې د اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بالکل یې کوي. او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نپوس شانډ کړي، یا د نپوس دغه رتېدلي رګونه یې شانډ. او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول.
سیاسي کتونکی او لیکوال اسمت قانی وو. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لار کې د خند نه پېښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي.
د اوکراین د اودیسی یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خنډ پېښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ، وویل که په اودیسی بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلي وو چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
زیمبابوی کرکټ لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ته د 116 د شمنډو هدف ورکړ. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی لوبه چې اوس د زیمبابوی په پلازمینې حراری کې روانه ده، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. زیمبابوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 116 د شمنډو هدف کېښود چې افغان لوبډله یې باید په 500 اوورونو کې پوره کړي چې لوبه وګټي. د زیمبابوی لپاره تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې سکندر رضا جوړې کړې، خو نور لوبغاړي یې په کمو منډو آؤټ شول. د افغانستان لپاره راشد خان درې لوبغاړي، محمد نبی ساخیل او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي، او عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او فرید ملک یو یو لوبغاړی آؤټ کړ. د لومړۍ پاڼې له دمې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 116 منډو هدف ته د رسېدو په خاطر خپله توپوهنه پیل کړې ده. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې نن د کابل د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې اداره وایي په دې سیالیو کې د 1.5 کلبونو 100 لوبغاړي برخه لري. د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ چې د بدن ښکلا او فټنس په دو برخو کې کیږي د زمري میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې لپاره د بدن د ښکلا او فټنس په برخو کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او ډیوی کوریګي له لیورپول فوټبال لوبډلې لاره بیلوي. لیورپول لوبډلې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې لوبډلې لوبغاړی ډیوی کوریګي به د جون میاشتې په پای کې د تړون له ختمېدو سره له دې لوبډلې بیل شي. دا به د لیورپول وم لوبغاړی وي چې په نږدې راتلونکي کې له دې لوبډلې لاره بیلوي. 19 اوریګي به د ایس میلان فوټبال لوبډلې سره یو ځای شي. اوریګي که څه هم په دوامداره ډول لیورپول لوبډلې ونه لوباوه، خو بیا یې هم په کړیو لوبو کې د خپلې لوبډلې لپاره ځینې یادګاري ګولونه وهلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې لورستي او سیاسي بدلونونو څخه ورسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته، او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامی فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامی امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواز نه د چامیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبا د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر اورګانی تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی لوی مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د کورنۍ او مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی لامل وروستۍ اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي.
په کندوز کې د کورنۍ او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنۍ او مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونو څاروي او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیزي څنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس د کورونو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پریښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په آرامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډکو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول، خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي، ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دکاندار پردل خان وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوي، خزلاقي، برزپېتې، یګنې، کنري، سایره، ګلسر، داسې نه خرڅو روشاد نشته. هغه خصې په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب یې ګرو شته. پخوا ډېر خو کار رو، اوس روزګار نشته دی. اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکې اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتي دی، ایران نه به هم راغوښتي دی، پاکستان نه به هم غوښتي، قسم قسم اوس مغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلاجان په نوم شپېته کلن دکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو، خو موږ یو 500 روپۍ ګټو، خو دغه دی موږ نصیب نه شي. کار خراب دی، یو قسم به واشي دي، ټول مرغۍ داسې دی تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې یو طالبانو خو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره داسې در وکړې چې طالبان چې دغه ورځې نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولی دی چې پیسو پسې موږ مرو نو.
الو، السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګرانه ورځ، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونه مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نرم لس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کښې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم ما د ازادي راډیو د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې خبره کوم. زموږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. موږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو مانه نو تاسو کړه مرسته نه ده کړې زما پیغام نشه کړې په ډېرې مننه سره.
زمو غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې دي. وړاندې درته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو اوس 4 نیمه بجې دي. لاند خبرونه اورو. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه خودل کافي نه دي بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه اوچت شي. د هیومن رائټس واچ د خزه د برخې مسؤل چې دربار په یو بیان کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې د بشري بحران په ځنګړې توګه د خزو او نجونو لپاره وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون لوي اوګد ځن روسته بیا فعال شو. د لوړ زده کړو وزارت علمي مرستيال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله په خوا راوړل شوی و خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر درېو کسانو د درو حکم عملی شو خو معلومه نه ده چې دغه کسان په کومو جرمونو محکوم وو. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو دا پیښه تایید کړې وایي چې دا اورلګیدنه پرون شوی. په اورلګیدنه کې ویل شوی چې دکاندارانو ته هم میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 50 اورا یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې افغانستان ته د 168 ډیر سمندو هدف ورکړی دی. د افغانستان لوبډله د محل بیټینګ کوي او په دیار لسو اورونو کې دوه بیرسمنډې کړي دوه لوبغاړي یې سپزیدي. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو یې آدرس دی. او پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انسټاګرام هم کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته مخکخه خزه.
درنو دوستانو سلامونه. د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې ونې ځخ خبرونه کې د میرمنو په لاس ته راوړنو تجربه او ستونزو خبرې کوو. نن د سوداګر خزو لال څخه ځان خبرو. د میرمن لخوا سوداګري او تجارت هغه کار دی چې په مرسته نه یوازې دا چې خزې د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي بلکې د یو هیواد اقتصاد ته هم لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي. نن سبا د افغان سوداګرو میرمنو پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ د افغانستان په اوسني حالت کې چې د ښځو په تګ راتګ، حجاب او کار باندې محدودیت لګیدلی دی، میرمنې به څنګه په دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي او میرمنې دي د غزنیوال فیشن شرکت مسؤوله سیده غزنیواله او افغان سوداګره مسوده بشارت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن مسودې ته. کدارته وایي چې د سوداګرۍ کار ملکو مزای څخه پیل کړ.
لومړی ما هم داسې خپل شوق په تجارت وګورم او زه په دې پوه شوم چې زه تجارت ته ډېر شوق لرم. بیا ما غوښتل چې باید په اکادمیک توګه دا زده کړه کړم. نو ما په آنلاین توګه کورسونه اخیستلی دا د تجارت په باره کې. او اوس هم زه تجارت څونه واخلم آنلاین. کوم راشو په افغانستان کې د خزې ستونزو ته او خاصتا ستونزې چې د
پانګوال ښځو پر وړاندې دی. یو خو د ټولنیز او امنیتي ستونزو څخه نیولې د کافي اسانتیا او نشتوالی ده. پانګونې ته لاسرسی نه دی ښځو لپاره، ډېر خلاصرسی نه دی پانګونې ته، او کورنۍ تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی ده. او د دوی ټولو سره سره اوس مهال ستونزو چې دی د حکومت د بدلون له امله رامنځته شوې ده، دا د بانکونو تړل ده او د پروژو توقف ده، د پیسو ریک لارک د مرکزونو بندول ده. تجارت چې دی هغه په پیسو چلیږي، که د پیسو بدلولو مراکز بند وي نو تجارتونه هم به سقوط وکړي. د مارکیټ نشتوالی هم یو لوی ستونزه ده، ځکه چې پیرودونکي که نه وي نو تولیدات به یې بند شي. او همدا ده چې دې ټول مشکلاتو او ستونزو سره سره په ښځو باندې ډېرې ستونزې چې راغلی ده، دې سبب شوی ده چې ډېرې ښځې خپل تجارتونه بند کړي یا د هغوی تجارتونه سقوط ته مواجه ده.
بله رزو میرمن غزنیوال، ته تاسو دمګړی په کابل کې یاست، لخپل کاروبار را توایې، څنګه د تاسو کار
په کابل کې؟ موږ لنیک مرغ درته وایم، خپل کار نه بیا پیل کړی دي، نو لکه په خوا غوندې داسې نه دي، خو موږ هلې ځلې کوو چې پرمختګ وکړو او خپل کارو ته وده ورکړو. افغاني کالي دي، همداسي ګلیټ دي او نور کارونه د مخته ورو په پروژو باندې کار کوو. او هغه میرمنې چې په کور کې کار کوي د هغو لپاره یعنی یو کومک و چې په اقتصادي برخه کې هغوی پرمختګ وکړي، په کور کې کار کوي، یعنی په ولایتو کې، په غزنی کې، پکتیکا کې او داسې نور له هغو نه موږ همدا کارونه راخلو او په بازارو کې دا وړاندې کوو.
بله د کار پاک لره ته وایي چې له کومه ځایه مو دا د افغاني جامو ګنډل پیل کړل؟
ما خپل له افغاني کالي سره ډېره مینه درلوده، زیاتره محصل کې او همداسې غونډو کې مې اغوسته، نو همدا د کالي ډیزاین او زما هدف دا و چې خپل کلتور ټینګ وساتم. نو په همدې باره کې ما خپل په د بخش کې کار شروع کړ، افغاني کالي چې بیا مې وروسته هغه خویندې چې په همدې برخه کې کار کوله، د لاس کار، نو له هغوی نه مې دا راټولول او ډیزاینونه مو ورکوله. نو اوس موږ دوه درې دوکانې نیولې، همداسې خپل کار ته مو واده ورکړې ده او په نړیوال سطحه خپل کار کوشش کوو ورسوو.
اوس به میرمن بشارت ته راسو، تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې تاسو سوداګري کوئ؟
مننه فرشته جانې، زما تجارت چې ده د جامو تجارت ده. ما خپل تجارت تقریبا 15 کاله وړاندې پیل کړ. موږ محلي افغاني جامې جوړو، په هیواد کې درنه هم پلورو او بهر ته لیږو. موږ خپل خام مواد د کابل د بازارونو څخه اخلو او له هغه څخه جوړ شوې جامې بیا پلورو. زموږ محصولات چې دي د میرمنو محلي جامې دي، چې پکې لاسي ګنډل شوې د جامې شته او د لاس ګنډل شوې بکسونه شته، همداسې نور لاسي صنایعو پکې شته. او زموږ اکثریت کارکوونکي هم ښځې دي.
دغه د لاسي ګنډل شویو شیانو شرکت تاسو لرې؟ په کوم شمېر میرمنې له تاسو سره کار کوي؟ ځکه په دې وروستیو کې میرمنو ته د کار زمینه ډېره محدوده ده. تاسو په کوم شمېر میرمنې له ځان سره مصروفه کړي دي؟
په خو چې موږ نوې دغه شرکت جوړ کړی و، هغه خو د ښځو شمېر زیات و. موږ سره خو اوس چې تاسو هم پوهیږئ چې تجارتونه ډېر مخته نه ځي، نو اوس زموږ د کارمندونو شمېر کم شوی ده او لس ښځې موږ سره دي چې ټول یې همیشه نوي.
میرمن غزنیوال، که ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړو، تاسو په شرکت کې چیرې چې افغاني جامې ګنډئ کوم شمېر میرمنې کار کوي؟
لنیک مرغه کزه درته وایم، موږ زیاتره هغه میرمنې له موږ سره کار کوي کوم چې په کلیو کې دي، او خپل د لاسي صنایع دا کار موږ ته یعنی خام مواد موږ ته رالیږي. د هغو شمېر تر دیرسو پنځه دیرسو پورې رسېږي. لس دولس یعنی مارکیټینګ بخش کې او همداسې موډلینګ او نور کارونه راته مخته وړي په دوکان کې.
د افغاني جامو پلورل څنګه دي؟ آیا د پخوا په اندازه خلک علاقه لري راځي جامې اخلي؟
پخوا غوندې خو داسې نه دی، خو بیا هم افغانان په رنګونو مین خلک دي، نو زړونه یې زمندي دي. نو بیا موادونه وي او یا هم که چېرې نورې داسې خبرې وي، افغاني کالي اخلي. له موږ سره افغاني کالي وروسته بلوچي شته، نورستاني شته، د افغانستان بېلابېله کلتور هغه کمیسونه کالي له موږ سره شته. نو ښه ده، پلورل کېږي او که بهر هم وي هلته لیږو. نوریم فرمایش کوي.
میرمن بشارت، آیا به هر هیوادونو ته افغانی جامې لیک ډول کیږي؟
او فرشته جانې، موږ به هر هیوادونو ته افغانی جامې لیکو، او خوشبختانه په به هر هیوادونو کې د افغانی جامې طرفداران هم ډیر دي. موږ ډیر فرمایشونه به هر نه نیسو او موږ لیکو. خو اوس چې د حکومت د بدلون په وخت کې و، یو څو میاشتې یو توقف و چې د پوسټ او د جامعه او لیگل پروسیس چې و هغه نه و، فکر کوم چې نوې تازه شروع شوې ده او په دې هیله یم چې نورم خشي.
میرمن غزنیوال، بیرته تاسو ته راګرځو. او په خو خو لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه، لکه یو باندونه خام مواد راتلل بیا په کابل کې دا جوړېدل او یو افغاني جامع بلدینه جوړېدل، اوس څنګه ده؟ لکه یو نه خلک خام مواد تاسو ته راوړي، خپل هم دلته شاګردان لري، خپل دلته په کابل کې تولیدوي، که څه رقم مسله ده؟
لبه مرغه کدر څه د موږ پښتنې هغه خویندې چې دي په کور کې کار کوي او د کور دی باندې په ګودر کې هم نور خپل مال ټولوي، نو غنم دی به خو دوی دومره اجازه نه لري چې یو دکان ته ولاړ شي یا خپل هغه کوم کار چې دی هغه باندې کی چاته، نو د دوی هغه کوم خاوند وي یا مزور وي ورور وي د هغو په لاس موږ ته دا په یو کلي کې څو ښځې وي هغه راټولوي او موږ ته یې دلته رارسوي.
غزنیوال صاحب او میرمن بشارت، زمونږ او تاسو باس به دوام لري. اوس به یو لنډ دمه واخلو، بیا به په دې باندې خبرې وکړو چې د سوداګرو میرمنو رول په کورنۍ کې په ټولنه کې څومره مؤثر دی. خدا به وروسته لوي دمه خبر باندې غږیږو.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر بنن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د مخ کاخه کې خبرونه اورئ. مونږ په نننۍ خبرونه کې دغه میرمنو په اکله خبرې کوو چې دوی سوداګري کوي. بیرته راګرځو میرمن بشارت ته. تاسو خپل تجربه راتوي، لږ وخت نه مو چې کار پیل کړی دی، خپل کورنۍ ته مو څومره ګټه رسولې؟
ما چې خپل کار پیل کړ نو ګټه خو زیات دي. د کار ځکه چې دا تجارت چې دی یو سپیشل کار دی او د دنیا نظر هم د ښځو تجارت کوم ستونزه نه لري. یو بیلګه یو ښه بیلګه یې مثال یې طبیبی خدیجه رضی الله عنها ده چې ښځه ته حق لري، اسلام ښځه ته د کار کولو حق ورکړی ده. نو زه چې زه خپل کار شروع کوم نو بدبخته نه زه په یو وخت کې شروع کوم چې د کورونا د فایل وو. کله چې ما نوی کاروبار شروع کړ په یو دوه درې کال کې د کورونا وبال عمل کارونه ډېر ښه نه و. بیا د کورونا نه وروسته د دولت د رژیم د تغییر مسله و، نو د دې ټولو سره سره زما کاروبار اوس هم ډېر ښه و. زما له نظره که یو ښځه خپل کاروبار په خپله شروع کړي نو کولی شي په خپل پښو ودرېږي. ښځه نور د خپل خاوند وابسته به نه وي، نور د هر څه لپاره هغوی ته فشارونه نه وارد کېږي، او کله چې په کورنۍ او په اجتماع کې اقتصادي ودې ښه وي نو هغه دا د همدې باعث کیږي چې هر شی به ښه شي او ښځه کولی شي چې خپل په خپل تصمیم نیسي. داسې ډېر فائدې شته د تجارت شروع کولو، او سره له ټولو سره دا چې دا یو حلاله کار ده او اسلامي کار ده او پکې د اسلام نه نظر هیڅ بندیز نشته.
میرمن غزنیوال، تاسو به درته وایي چې که چیرې په یو کورنۍ کې مثلا نارینه هم بیکاری په کور ناست دي او میرمن هم کار ونه کړی، کنه هغه کار ډول کاری که هغه سوداګري که یا نور رسمي کارونه وسی، په دغه کورنۍ کې به څومره مشکلات را پیدا شي؟
اول څه پته وم چې بیکاری خپل یو مرض ده. او افغانان که چیرې دینري افغان کې کتوب کوتي بیکاره وي ده، په کور کې شخړې او همداسې له بیکارۍ نه یو څل نور مرضونه جوړیږي. نو له دې ښه ده چې نارینه او تر څنګ ښځې ودرېږي او د ښځې تر څنګ نارینه یو بل تشویق کړي او په ګډه سره کار وکړي. نو که زه درته ما کار په تنهایي سره شروع کړی ده، خو بیا هم له ما سره مې مور کار کوي او همداسې ګور مې ده همدا. نو نور نارینه که چیرې زه وایم یوازیتوب زه کار مخته نه شم وړلی، دا واقعا دا خبره ده. ځکه پرون ما دکان ته یعنی ځینې هغه کارونه دي لکه برمه کول یا
مال ورل و رابل دا زنستم کولای دا باید ما ترتنگ یو ناری نوی چی دا کار بکی نو بیام خزی و سری باید یو بل ترتنگ ودری یا پاگر سر کار بکی
میرمن بشارت میرمن غزنیوالی پخپلو خبر که ویل چه کچیر یو میرمن سوداگری کهی تجارت کهی نو پخوا که دی کورنه ملاتر و سر دیر مهم دی تاسی را توی چه دی خپل کورنه چوم را ملاتر لره
او دا خو یو ضروری خبره ده لازمی ده خوشبختانه ما سره هم زما مور کار کوي زما ورونه زما پلار یو خزه غواړي چې کار وکړي او هغه ته د کورونه اجازه نه ورکړي اصلا کار نشي کولی بغیر له اجازه نو همدا ده چې په کورونه کې د ټولو رضایت او د ټولو مراتب د ټولو پښتیوانی دی خده
غزنیوال صاحب په کورونه باندې خبري وکړلې چې یو سوداګر میرمنې ته اړینه ده چې د کور کسان مرسته سره وکړي او په ګټو مو هم غږیدل اوس درته وایي چې کله یو میرمن کار کوي هغه بیا لکه تاسو غوندې تجارت کوي ټولنې ته به ګټه څه وي
ټولنې ته ګټه ده لمړی خو هغه کسان چې بیکار دي غوته د کار زمينه برابر وي او بل ټولنې کې دوی یو مثبت رول لوبولی سي که چېرې د پار بخت کې کار وکړي یعنې خام مواد د هغوی نه اخلي هغو ته ګټه کېږي که چېرته خیاط وي هم څوک چې قچکاري کوي همداسې څوک چې مارکیټینګ کې کار کوي څوک موډلنګ کار کوي هر برخه کې وي د دوی سره مرسته کوي او په ټولنه کې هم د خپل هغه مسؤلیت ادا کولی سي او یو مثبت نه اخلي
میرمن بشارت که درته وایي چې تاسو یوازې د افغاني جامو په برخه کې کار کوئ دلته جوړوئ شرکت لرئ او که په نورو برخو کې هم تاسو سوداګري کوي
فرشته جان زموږ شرکت چې دا افغاني جامې جوړوي او د افغاني جامې په علاوه په شرکت کې موږ افغاني زیورات هم پلورو او لاسي ګندل شوی بکسونه هم پلورو او هغه سره ماسکونه دا او داسې نورې کالي هم شته چې افغاني کالي ورته نه شو ویلې خو دغه کالي چې افغاني ښځې بازار نه اخلي هغه سې کالي موږ جوړو هوا هغه هم خرڅوو
غزنیوال صاحب تاسو د افغاني جامو قیمت راته ویلی سئ مثلا یو متوسط کالي چې څوک جوړوي دا به څومره لګښت ور باندې راځي او یو که داسې ښه ډېر په حساب ډک کالي جوړوي درانه کالي جوړوي په هغه به څومره مصرف راسي
د یو دیناریانو کالي چې دغه قیمت لوړ وي ځکه چې په هغه کې کار هم ډېر کېږي او ټکي فرق لري لکه پخوانۍ ټکي چې دي لیلیمیتن هم تر اوس په موله سوا زر دومره رسیږي نو یو کمیس ته دغه لمنه باید ډېره وي نو دا یو تکای دومره ده او بل لاس چرمی کار دی مرې او دا قیمت راځي نو تقریبا قیمت کمیس چې در تو ایم تر شل زر پورې راځي د افغاني او متوسط لاس زر دومره او د سرپتونیانې داسې دي به دو قیمت مناسب ده په دې خاطر چې لاسي کار کم پسوي او کوم چې د ماشین کار وي د هغو قیمت ټیټ وي او کوم چې لاس کار وي د هغو قیمت لږ څه لوړ وي او ځکه چې ډېر زحمت په وصل کېږي
بله او موږ سره چې اوریدونکو تماس نیسي دی وایي چې نن سبا د کابل په نوي ښار کې تر 80 افغانۍ هم افغاني کالي جوړیږي په دې اړه تاسو وایي
او بالکل لږ د ځینې خلک دي چې وګوي یعنی درته قیمتونه به خیلی لوړ وایي ځکه موږ هغه څه چې کیږي موږ ډېر راته ځان ته نه اخلو نو موږ هم په نوي ښار کې دوکان درته لرو مخکې مو انتیکوشي کوته کې درلود بعد له سقوط تحولات نه هغه بند شو نو اوس دلته یو ښځینه بازار جوړ شوی دی چې نوی موږ د خان کې نیولی چارې یعقوب دي کې همدلته نو فکر نه کوم دغه ځینې دي یعنی وایي نوی ښار دی نو په همدې خپل د دوکان کرایم بس دي قیمتونه لږ څه لوړ وایي خو هغه څه چې پکې کیږي کومه تکا کارول کیږي او کومه د خیاط پیسې کیږي هغه موږ په تخلو لږ څه ګټه ځان ته ډېرې ګټې موږ ډېر څه چې مشتریان خوشحاله وي هغه کار کوو
میرمن بشارت که دارت وایی چه لفغانستان سخه بحر در افغانی جامعه چوم را در کاریگی چوم را غستل کیگی؟
در حیوات سخه بحر دیر طرف دار داری پا خصوصا پنن رازو شبه و پیزه که چه دیر افغانانو ماجر شوه ده و هقا افغانانو چی طول پا امریکا و اروپا حیواتونو که ماجر شوه ده هنگوی زمون پا کلتور جامعه اخلی او متاسفانا لاره بنده ده چی مون نشی که اولای بحت علیگو کومش کولای شي به ته لګو نو حالت خلک زیات اخلي افغانانو زیات اخلي او طرفدار ډیر دي زیات نه خلکو هغه خوخه
بیرته برا وګرځم میرمن غزنیوالی ته دغه په دې ورسته یو کې لغ خپل ډیر د سی لوې ستونزونه راټوایي چې تاسو د کار په وړاندې پرتی دی هغه څه دي
یو لپاره د مرګه کزه درته وایم لوې ستونزې پرونه مشتره مخصوم د موږ افغانان هغه یو شمیرونه چې دی هغه څه د کار کوي یعنی وګوره برخلاف دې پرون ما د نوې دکانې ولې والته ما یو سټیکر باندې لکه صفر نه یو څه لیکلی و ما ته وایي چې د دې ول انګلیسي لیکلې د اوس په امارات وخت یعنی د دې اصل نه هیڅ مربوط دي د ما شخصي مستقل کار کوم یا خدا ستوند دي او بلم محدودیتونه ډیر دي دوی باید لخواین سره ودرېږي له دې سره همکاري وکړي د سینې وې چې دوی عمله بتل د چا پام مرتنه وي هغه خبرته پام وروکي یعنی زیاتره زله غوړو مستخې کله کوم یعنی دغه پر ځای خپل خواین سره ودرېږي یعنی د غوي سره همکاري وکړي دی راځي د دوی کار نور مرته خرابوي یعنی د پر ضد درېږي نو دا به ما په نظر ده ښه کار نه دی.
bale خبرونه دوام لري موږ تاسو به خبرو ته دوام ورکوو اوس یو لاندې د مخلو ل د مې ورسته بیا ملتیا مو وکړي.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم خبرونه تخراغ لاست لماسر خبرونه کې افغان سوداګری دي دوی افغاني جامې ګنډي او خلکو ته وړاندې کوي را ګرځو بیرته دوی ته میرمن بشارت درتوي چې په پایل کې موږ کله تاسو خپل کار شروع کړ څومره مفید تمام سایه په کورنۍ کې د کورنۍ نور غړو هم کار درلوده نه درلوده څه رقم وو
او په کورونا کې خو زما خاون کار کولې و خو د خاون پیسې او د خپل پیسې چې خپل ځان پیسې ځان لپاره دا یو فرق پکې شته چې دا تاسو د خپل پیسې وی نو تاسو یو فخر کوي په خپل ځان باندې یو داسې فکر کوي چې دا زما د خپل کمای ده کار څه چې زما خاوند ما ته مخکله دې پیسې ورکولې او هغه هیڅ نه وایلی خو بیا هم فخر کوم په خپل چې دا زما خپل پیسې دي دا زما د خپل کار او د خپل مهنت کمای ده دا یو ښه احساس دی ځان لپاره او خصوصا ښځو لپاره په افغانستان کې ښځې د یو مستقل بودن احساس کوي خپل ځان ته مستقل ګڼي دا یو ښه احساس دی.
bale میرمن غزنیوال بیت تاسو ګرځو تاسو درته ویل کورنۍ پاک له خطاسي ویل چې ټول د سره ملاتړ و مرسته وکړه په تیر بیا د تاسو مور تاسو سره کار کاوه د خپل خپلوان او چار چاپیر کسانو پاک لره توه کله چې تاسو کار شروع ک د افغاني کال یو د سوداګری و او د شرکت دغه سي آیا مزایمت خو باندې درته کېدل کور به هر د نور کسانو لخوا
ذکر ستوم لا ما سره پکا کول کی اول چې ما شروع کما انلاین کاروبار شروع نو کله چې ما پیج جوړ کړ نو غزنې نږدې خپلوان مو له خندل ماته وی غزنیوال فیشن غزنیوال فیشن یعنی دوی تر نظر یو رشخندی راتلنو او کله چې ما کار کې پرمختګ وکړنو دوی خوله هم چوپ سوي ځکه چې دوی او په دې یعنی د ما ځان ورته ثابت کړ دوی ته او د ما ترڅنګ چې ډېر د ما دي یعنی پیاوړتیا او د ما دلیل د ما مور د ما ترڅنګ ودرې دا او زه تشویق کوم او د ما ملګری نو د ځینیا چاپریال کې ستونزې سته یعنی نسم ویلای
امر کسانو چې تاسو د کار مخالفت کوي تاسو په اوناونه په اوناو زاوره ولې آیا غوته مون بیا جامې جوړې کړې
او بالکل بالکل غوی بیا بدلې غنه مختصر مایش راک او بدلې غنه او زکه غوی خپل مم د کار کو
درنو ورتونکو او میلمنو دوړو میرمن بشارت او غزنیوال صاحب دمګړی یو اوریدونکو په کرخه کې لرو د دوی خبرې به واورو بیا به بیر خپل باسته دوام ورکړو لمک سره اوسئ
ورجان ته تاسو سلام او میلمنو او اوریدونکو ته هم سلام وایم همدرد سره پاډې تک ام لغمان نه
bale تاسو دریم سلامي همدرد صاحب مهرباني
کوه رمضان خیر به سي دا دبليو سي له خوانه دغه موږ په علاقه کې دي خو ته خیاطي کورسونه نيسته په دې باندې عملی کار کاو کنا واغه کورسونه پیا ته ور رسیدل به دې ته میاشتنه مواد مورکاو خوراکي توکي کنا ټول بدل لغه د خپل خو مواد به راوړو او یو چم دا نه ویل چې الک یاد دي خزه غټ دا د کوم خوانه راځي کنه نو هغه خزه د کار په بدل کې دي ته خوراکي مواد ورکاو نو زه ما دغه ټول مسلمانانو ټول افغانانو ته دغه پیغام ده چې کوم خزه د کار قابلیت ولري او یا د تجارت یا د یو بل جایز کاروبار قابلیت ولري باید ملاتړ وشي او مخنیوي ونشي دی هغه نو دغه ما پیغام خور جان په دې هله څوک خبر شوی نه
bale mananal tas nazwandai use bistara garz khpal melmanuta mirman basharat tasu de amdar chep khabari wawri dali dui wail che pa yawsh mir kurani o ke chkala mirmani kar kai aga paise che kamai kai rawri amaga di kurani narina aga mas
مصرفی او بیا کله چې د کار موضوع دیږي بیا دوی د خزو د کار مخالفت کوي په دې اړه تاسو نظر
اغلی همدار یو خبر ته اشاره وکړ چې دا سم خبره ده همدا سیدا زموږ په تولنه کې همدا سیدا ځکه چې هغه مېره چې خپل د خزو د کار کولو نه مخالفت کوي هغه په خپل نه پوهیږي چې ولې مخالفت کوي بس همدا اورېدل چې خزه باید د کور نه بهر نه ځي خزه باید کار نه کی کار دلیل خپل ځان هم نه پوهیږي نو کله چې پیسې راشي نو پیسې خرڅ کی فکر نه کوي چې دا پیسې چیرې نه راغلي دا
bale میرمن غزنیوال تاسو هم میرمن او تاسو کار ته ضرورت لري دوی باید کار وکړي خو جرأت نشي کولای چې راوځي په تیرې بیا د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې ل خپل تجربه نه څوای دوی څه وکړي چې کار وکړي او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
زه دوی ته وایم معلومه کړه الک وی ام جلی وی دوی کوشش وکړي چې د مکتب له دوی څخه کار کول وکړي یعنی خپل غوړتیات د خپل کورنۍ ته په مکتب کې یا ممدسي نور ته وخی په یو مسلک باندې کار ما کوي کچیر تاسو اقتصاد ولای ترڅنګ یو بل مسلک ولای یا که تاسو د رسمي کار ترڅنګ باید یو شخصي کارم ولرئ واغه مېرمنې چې د کار کول جرأت نه لري زغه ورونو ته زیاتره د موږ په افغانستان کې د شل کال د خز بیا وختنه چې غوښتنه ده برته په خز باندې سیمینارونه وړاندې کوي زه موایم چې هغه ورونو ته باید د سیمینارونه وړاندې سي وي خپل خز او د خويند ورونو ترڅنګ ودرېږي د تر مکتب تر پانتونه
بله میرمن بشارت تاسو په افغانستان کې چې ډول شرایط غواړئ چې آرام اعصاب باندې خپل سوداګرۍ ته نور هم پرمختګ ورکړي څه غواړئ څه باید درته وسی
زه دا غواړم چې کله چې اسلام د ښځو ته کار حق ورکړي نو باید دولت هم هغوی لپاره سیستمونه جوړ کړي لومړی خو بهر ته د توکو صادرولو اسانتیا رامنځته کړي دولت ښځو لپاره او بیا نو حکومت باید خزو تجارت په پرخه کې دغه بندیزونه چې دي د بانکونو تړل دي او د ویسترن یونین بندول دي هغه باید تنظیم شي او خزو باید خپل مالی او ځانی خوندیتوب لپاره دادمن شي دولت باید د کار او د زده کړو په وړاندې د خندونو رامنځته کولو دته وکړي اوس چې دولت نوی راغلی ده دوی لسو میاشتې راهیسې د ښځو سره بېلابېلې کړنلارې لرلې کله یې ښځو ته د کار اجازه ورکوله کله یې اجازه نه ورکوله نو موږ غواړو چې هغوی ښځې دادمن کړي چې تاسو په امن کې یاست او موږ تاسو ته هېڅ نه وایو او ستاسو حق او حقوق پایمال نه کوو
میرمن غزنیوال تاسو هم په همدې اکل راته ووایه د کار لپاره د تجارت لپاره د سوداګرۍ لپاره څه ډول شرایطو ته اړتیا لري
لومړی خبرې دا وایم هغه کوم مېرمنې چې کار کوي په سوداګرۍ برخه کې باید دوی ته یعنی هغه نن تونونه چې په هر ځای هغه ورته دوی مهیا کړي یعنی دوی باید دوی ته ټریننګ ورکړي ولکې یعنی ریوال یعنی دوی ته هغه تجارت سوداګرۍ په برخه کې دوی ته نوي دغه ور وښيي چې دوی څنګه وکړي چې خپل تجارت ته واده ورکړي یعنی دوی ځان په نړیوال ستاندارد برابر کړي خپل تجارت نړیوال کړي یعنی موږ وګورو پیاوړي یو سوداګر کوم نوم نه صحیح لید کتی هغه که زیاتر دی سوداګری پرمختګ کوي لای ولایت نه تر دو درې ورځې د نمائندګۍ نه لري نو زه غواړم چې په افغانستان کې مېرمنې پیاوړې شي خپل پاورتیا باندې کار وکړي او هغه کورنۍ د هغه کورور دی کزوی دی او هغه دولت دی دولت دی پلار ایستات لري نو دوی باید له خپل سره ودرېږي او د دوی سوداګری په برخه کې هم د سینو په کارو برخه کې د دې زمينه برابر کړي تر څو دوی وکړي چې نړیوال سره په خپل تولیدات دي هغه وړاندې
د غزنیوال فیشن شرکت مسئول سید غزنیوال او افغان سوداګری مسعود بشارت له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې خبرونه مور سره مخ کې وړله له قدرمنو او ریډونکو څخه مننه کوو دا و د دې ونې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاستې خوښ او خوشاله اوسئ